شي اوریدونکو د مشال ریډیو په یو بل یو ساعت خبرونه کې داود خټک در سره ما په دې خبرونه کې به مونږ تاسو ته د خیبر سیمې د خوږجبي شاعر خیبر افریدی د شاعری په اړه معلومات. اور جن کو تاسو کې د مشال ریډیو اپلیکیشن نیو ډاونلوډ کړئ. ډاونلوډ کې د اغیر لارې تاسو د مشال ریډیو ټول خبرونه په صفه او رونه توګه اوریدئ شئ. د مشال ریډیو په شارټ ویوز کې ستونزې ده او تاسو موږ نشو کولای چې د ریډیو د لارې د خبرونه در واورو، نو تر سوچ د ستونزې نوي حل شي تر اغې پورې تاسو د اپلیکیشن د لارې د خبرونه واوري او دا ټول خبرونه تازه دي، البته په ثبت شوی یا ریکارډ شوی ډول باندې موږ تاسو درکو. د دې ترڅنګ تاسو د مشال ریډیو فیسبوک، یوټیوب، واتس اپ، انسټاګرام او ټویټر هل تو ورشي تاسو ته تازه تازه خبرونه ملاوشي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره یې ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
نو اوس وخت شوې ده د خبرونې او تاسو بیا یو خیبر قبایلی ضلع ته. خیبر افریدی د پښتو ژبې یو ډیر ښه شاعر دی او د خیبر افریدی شاعري ډیرو سندرغاړو هم ویلي ده. تاسو به هم نوم اوریدلې خو د خیبر افریدی د ژوند او د شاعرۍ په اړه د شاعرانو او لیکوالانو په ژبه حال راکې په دې اوږد راپور کې د مشال خبریال راشد خټک. د دې راپور په منځ منځ کې به تاسو موسیقي هم اوري، نو تاسو د راپور اوریدو ته بولو.
دا مشال ریډیو
د پښتو په جدید ادب کې په خاصه توګه په شاعرۍ کې د خیبر د لیکوالانو او شاعرانو برخه ډیره زیاته او بارزخته ده. په دغه دور کې، یعنی په شلمه پیړۍ کې، د خیبر په شاعرانو کې یو لوی نوم د خیبر افریدی هم دی چې د خپل ځانګړي اسلوب، انداز او اظهار خیال په وجه جوت او لوړ مقام ترلاسه کړی دی. اگر چې په شاعرۍ د پام وړ کره کتنه او کار نه دی شوی، خیبر افریدی چې څنګه په شاعرۍ کې منفرد وو، دغسې خبرې، شخصیت او خویونه هم له نورو خلکو جلا وو. د شاعرانو او لیکوالانو په ټولۍ کې د خیبر افریدی خبرې د لطیفو او ټوکو غوندې مشهورې دي چې د هغه ملګري او د محفل یاران یې اوس هم در یادولو او ویلو نه خوند اخلي. د خیبر افریدی د زیږون د نېټې او کار په هکله د انګلیسي استاد او لیکوال شیرعالم شنواری مشال ریډیو ته وویل.
خیبر افریدی چې اصل نوم یې سید احمد جان وا، په کال 1902 کې په جمرود کې پیدا شوی. تر لسمه تعلیم حاصل کړو باقاعده طور سره او بیا وروسته تر دولسمه پورې په پرایویټ توګه تعلیم حاصل کړو او دغه نه پسې بیا په سکول کې د استادې پیشه اختیار کړو. یو خصوصي خبره دې سره دا تړلې ده چې د پخپل باندې په ایجوکیشن اتورټیز د اپلیکیشن کړو چې زما ډیوټي دی په لنډ کوتل کې په سکول کې ولګي، ځکه چې زه غواړم چې زه د حمزه بابا په محفل کې شریک شما. په دغه دور کې ناظر بابا، حمزه بابا، اتحاد افریدی، ساحل افریدی، خسرو افریدی، محمد اکرم خان فاروق صاحب او دا څومره شاعران چې دغه خیبرو دغه په محفل کې بده ناستو، نو څومره وخت دې په ملازمت وو د ریټایرمنټ نه وړاندې دا ټول د لنډې کوتل لوړګي کې دغه شاعرانو په خوا کې تیر کړی وو. او د حمزه بابا او د ناظر بابا نه به اصلاح غوښتله او دا ټول فکر چې کوم د خور ور شوی دی دا د خیبر دغه غرونو
شیرعالم شنواری د خیبر افریدی د چاپ او ناچاپ کتابونو په اړه د مشال ریډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
داغه کتابونه خو ګرځنده پیچومه درمن دا خداغه په ژوند کې چاپ شوی، دغه نه پس قطر پختو یو ټولنه بیا داغه ټول کلیات چاپ کړی دی. تاسو خو زه فکر نه کوم چې داغه شاعري به پاتې شي. کلیات کې داغه مکمل شاعري او داغه نثر کتابونه هم داروګر ثاني نمونه چاپ شوی، ځکه چې خیبر فکر، فلسفه، ادب نه علاوه کیمیا او نور بار بار ډیر زیات علم نه هم چې هغه باندې هغه فکر لرلو، پوهه لرله، دیو خاص شوخ رنگ یو جدا فکر والے انسان. بیا دا چې د حمزه بابا او ناظر بابا دومره لوی شاعرانو په موجودګۍ کې دغه خپل فکر دومره جوت دا دغه د شخصیت یو ځانګړنه خصوصیت دی.
شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان مشال ریډیو ته وویل چې خیبر جالب شاعر او جالب شخصیت وو.
خیبر مرحوم دے اللہ تعالیٰ او بخی دیر جانانا انسان و دیر جانانا شاعر و پو مشاعرو کے با اوریدون کے با دومرا خوشحال اول او دومرا با دوی شیر تا پوتم او چی بس ناکرارا با او یو وقت کے پا دے درگئی کی دے سایل صاحب دے پکلی کے مشاعرہ و دے شپیل خوا منگ دیر دا افغانا دے با ہیر گڑیم ورا غلی و خدای دے او بخی ساو صاحب او زو ساو صاحب یو زیناست و نو خیبر صاحب چی کل ستیج تر آگای یو دیر سوف غزل یو ویلو یا دی غزل کی یو بیت وای چی زد یار د تور پیکی تړل اسپایم هس نه چ پټړلو کی خراب شم نو اوریدونکو خو ورته ډیر وخندل نو دوی به کله کله د خپل شیر به بیا تشریکولم نو بیا به د خپل خیبرواله لهجه ویل وای سپای چ وټړې ډیر خطرناک شي نو دته لا مونږ ټول وخندل سو سب دو خدای وبخا غم ډیر خندل مام خندل او ټول خندل نو دومره خوشحالي او دومره له شیر نه خوند او کیف ما بیا بل چیرته کوم بل مشاعره کنه خبر ادا دا چه خیبر افریدای دیر محبوب انسان و دیر شیرین بیان و او دیده قیافا که دومره یو خلوص دومره یو امین و چه دلر نبا دی ولی دلو زرو با دی ورسر باغ باغ که دلو کل چه دای ناروغ و پا دی شیرپا و اسپاتال که مونگ با کل کل دی دوی ایادت و دی دوی پختن تورتلو نو بیا دوی تا دی گردو تکلیف و یو او رز برغلو دی بحیر نور غریم را سرا و زینمی دی خدای وسط زم ور سرا و ما نو خوشحال و چه خوشحال و ویل چې وی لورکی می خپل ګردا ماته ډالۍ کوي نو مونږ ته ولا چې په دې خبره یعنی ژړام راغله خو بیا وروسته دی خدای دې وبخي د هماغه مرض نه وفات شو نو د دوی شاعري چې وه د ژوند شاعري هم وه د خوند و رنګ شاعري هم وه د کیف او سرور شاعري هم وه او ځای ځای داسې پکې نازک بربنډوالی هم راته خو هغه هم په اورېدونکو باندې په اهل ذوق باندې خوږ لګېدلو زه ولا چې اوس هم کله له هدیرې نه تېرېږم نو ماته د ارواښاد خیبر صاحب الله تعالی دې په قبر نور وروي د جنت بلبلې کې دغه یو بیت همیشه په خوله راځي کله کله ځان سره زمزمه کومه چې دا هدیره ده دا د ستړو ځای دی دلته شاهان هم قافلې اړوي الله تعالی دې مرحوم خیبر وبخي د دوی افکار د دوی شعرونه د دوی هغه شاعرانه او شوخه او رنګینه طبعه دې همداسې د اهل ذوق په ذهنونو کې په حافظو کې او ادبي محافلو کې دې ژوندۍ او زرغونه وي.
ډرامانګار او شاعر نور البشر نوید مشال رادیو ته وویل چې خیبر د مینې او ښکلا ستاینې سره سره په خپله شاعرۍ کې د وطن او د اولس سره مینه او خپله سیاسي نظریه هم سندریزه کړې ده.
چې چېرته شاعري ډېره شي که هغه یو شاعر ډېره شاعري کوي او که نه په هغه علاقه کې ډېره شاعري کېږي لکه د ټول خیبر شاعري چې موږ راوالو نو په کار داري چې بیا او یره دی چې هلته بیا د شاعرۍ نه شاعري کېږي بیا هغې کې یو یکرنګي راځي په هغې کې یو شانوال راځي خو چې بیا موږ د خیبر په دې شاعرۍ ته وګورو نو هغه د ټول خیبر د شاعرۍ یو داسې منفرد یو داسې ځانګړی اسلوب دی یو داسې ښکلی او نازولی انداز دی هغه د وینا خو به دې کو خو لکه د هغه د شعر د لیکلو او د هغه د غزل د روړلو انداز دومره ښکلی دومره نیازبین دومره نازولی او دومره آسان دی چې لکه ته وایې چې د نظم شاعر او که د غزل شاعر نو شاعر دواړه دی خو لکه چې ترکبې پورې لکه د خیبر پریدي غزل دی نو هغې کې دومره مینه نه دومره نیازبینتوب دی پکې دومره ښایست او ښکلا ده پکې چې هغه خلکو ته ډېر زر یاد شي او بل دا چې کم شاعر څوک د خپلو خبرو دپاره د خپلو تکرارونو دپاره د خپلو لیکنو دپاره د خپلو کالمونو دپاره د خپلو نثري لیکنو دپاره کله کوټ کوي نو پوه شي چې او یاره دا شاعر د ځان شاعر دی دا د چاپیرچل شاعر دی دا د ولسونو شاعر دی دا د ټولو پښتنو شاعر دی دا د دې ټولو د دې ټول کام شاعر دی نو په دغه حواله باندې د خیبر پردي شاعري دومره خوږه ده دومره نازولې ده د هغه انداز د هغه د غزل ردیف و کافي یا دا د غزل ځمکه دا د شعرونو نزاکتونه او په لږ سیز کې هغه ډېر سیز بیانول دا د هغه یو هنر او کمال دی نو زه به دا ووایم چې لکه د خیبر پردي غزل چې دی نو هغه ټولو خلکو ته، ټولو لوستونکو ته، ټولو مینوالو ته، ټولو پښتنو ته او پښتو ادبیاتو ته یو داسې سرمایه ده چې را روان نسلونه به پرې ډېر فخر کوي او ډېر ویاړ به پرې کوي او ډېره مینه به پرې کوي. او بیا د را روانو نسلونو دپاره چې څوک هم شاعري کوي نو هغه به د خیبر افریدي انداز کوشش کوي چې یاره دا انداز زه واخلم. خو د خیبر افریدي د شاعرۍ انداز بیا په ټول خیبر کې دومره ښکلی، دومره نازولې او دومره د مینې ډک دی چې یو خو د هغه خپل انداز داسې و چې هغه به هغه غزل نور هم ښایسته کړه په وینا کې، نور به یې هم ښکلی کړه په ادا کې. خو لکه چې ترکمې پورې د هغه د غزل خبره ده نو هغه غزل دومره ښکلی لیکلی دی، دومره ښکلی ویلی دی.
شاعر او نثر نگار پروفیسر اسیر منګل مشال رادیو ته وویل چې خیبر افریدی د خپل وطن د جغرافیې او سیاست نه خبر وو او ښه سیاسي بصیرت یې لرلو.
شلم صدی د پښتو ژبې او ادب یو ډېره زیاته مړه پټه صدی ده. هم په دغه صدی کې مونږ د شاعرۍ نه علاوه د نثر نویو صنفونو لکه خاکا، تکل، ډرامه، ناول او افسانه سره هم آشنا کیږو. په دې صدی کې چې کوم لوی لوی شاعران زموږ مخې ته راځي په هغوی کې یوه درنه نامه د خیبر افریدی هم ده چې د پښتو غزل ته یې یو نوی رنګ او آهنګ ورکړی دی. په خپله روښان فکری یې د مورنۍ ژبې ارزښت په ګوته کړی دی، د خپل تاریخ نه خبر دی، د خپلې جغرافیې ورته احساس دی، یو زبردست سیاسي بصیرت لري، د طبقاتي شعور مبلغ دے، کامپالا او بشر دوست شخصیت تے. دا دا غزل دے او کنظم پدوارو کے خپل مافی زمیر پا ڈاڈا زل بیان کرے دے. کا غزل دا قلبی وارداتو ترجمانی کئی نو نظم دا گیر چا پیرا آلاتو اکاسی کئی. چھ دستان غرزی دلے دے پلار کے، آغا در خوما مندلے دے پلار کے، خان دا زلزل پا خیبر راولا، وی خو تندرون پا برخنا پورے، غریب میں ونی سی الفاظ را سر نوی، زر کیپ تا پا کندلو کے خرا آپشن. باران خنه ده راز و نیاز بکوو، نن شین اسمان خده وریگی پرخه، ویل یه دا سوک ده لیوانه ده چه غور خسته، ما ویل خیبر یه ما تو دیگه ما سالمی کیگی، دا خمتا جامع با سکوی خیبره، دا گلون جامع واغون دست پرلیش. دا خیبر پریدی غزل ارسو که دا حسن و عشق اندرگری کهی فنی خلاگانی لری، ولی ده سرا سرا دا خپل وقت دا غختن و نمائندگی هم که. دلتا د پښتون قیمت د سره دی، واخستو پټی تکت د سره نه، د پښتنو بدر تاسو وایما په دې دنیا کې خالی شپې اړوي. زما پچم کې چې د کار سړی راستر شي کله پل هیواد په ځای رزق تر سمندر پوری وي. محبت تاب نوری پیدا هم وي، خو زما ولی دی سپکړه لټو پکا، د سامراج جوورو وینه تریز به خلی، زکه زیټ داسې مزدور دی نن سبا. په دې سو مثالو کی مونگ اولستل چه خیبر افریدی دا پختو جبی یو دیر لو استرگور شاعر دی، دا دا غزل که پا جمالیاتو خستا و رنگین دی، نو دی سرا دا خپل چا پیر چل نه هم بی خبر نده. هر لمحه دا جون یو نوی انکلاب راولی، زد دا جون دون دا تقاضو سرا بلد نیما. خوشال و رحمان او حمزه بابا سرا بی کچ امین لری، دا غوی پز مکوی غزلونا لکلی دی. دا خوشال پا دیز مکا دا گلونو قدر چاز دا، دا بلبل یا دا باوراز دا، خیبر لیکی دا چا دواز دا، دا چا دواز دا، بیل می پریخوا زما خداز دا. دا رحمان بابا دا غزل پا مشهور از مکا، خدایا سشو اغا خکولی خکولی خلق، پا ظاهر پا باطن سپین پی ذلی خلق، خیبر سیب غزل لیکلی دی، دل تا چی سمر دی راغلی خلق، یم خبر چی بیر تطللی خلق. هر حال خیبر پرده دا خپل اثر دا ادب نا علاوه دا خپل کلاسیک گم جور مطالعه لرلا، چه دزان پا غم که عمری آغا پد شی، چه دکام پننگ که عمری آغا ود، سندرو که استای ظلمی جنا تل یا دیگی چه دکام پا غم که مد شی.
دا خیبر افریدی پا شعره که در اندنه مزاج شوخه او صوفیانه موضوعاتو پڑا دا وی پختانه پا زواب که کرکتون که او شاعر قیصر افریدی مشال رادیو تا اویل.
که دا شوخی او سرمستی تیه وی خواه تکو او دا خیبر افریدی پا شعر که در اندنه مزاج خبره و چی رو، نو دا ډیره مانخیزه خبره ذکر وی چې هم د دې سره هغه د تصوف مبارک چې کوم استبار ولړیږي نو دا خبره د دې شاعر درندانه مزاج سره تړلې ده. یعنی زه په لویا کې د شعر مزاج چې ده د هر شاعر مزاج چې ده هغه درندګۍ مترادف منم. شعر په خپل رندګۍ ده او درندګۍ سره بیا د آزاد خیالۍ سرخوشۍ سرمستۍ شوخۍ دا خبره ځکه تړلې دي چې درندګۍ چې کوم تاریخ ته هغه دا دی چې هغه په هیڅ قسمه سماجي او اخلاقي ضابطو او پابندو کې ځان نه راولي. دا د یو آزاد مزاج مسله وي. نو تر څو پورې چې درندګۍ د دې تعریف تعلق دی نو مونږ ویلی شو چې خیبر پردی په حیث د شاعر په کار دا دی چې هغه په شعر کې رندګي وي شوخي وي سرمستي وي سرخوشي وي دا د هغه نه جدا کېدی نه شي. تر څو پورې چې د هغه په شعر کې د تصوف خبره ده نو زه خو خپل ځاني په دې حق کې کله هم نه یم چې ګنې خریدې په خپل شعر کې یا خپل عملی ژوند کې د تصوف سره څه وابستګي لري یا څه قسم دلچسپي ور سره لري. سوال دا دی چې دا اشتباه ولې راولاړیږي. دا ځکه راولاړیږي چې دغه رندګي دغه رندندانه مزاج چې د شعر سره په لاین فیک توګه تړلی دی د اهل تصوف د په مستعار ډول اخیستی دی او بیا هغوی په دومره لویه پیمانه استعمال کړی دی چې اوس د رندګۍ په باره کې زمون خیال دا دی چې ګنې دا چرته د تصوف د میدان پیداوار دی.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس واده مکو او سندره اورو.
جانے نازی اوزرا جانے شال میرا وخلا چھ میں لیتا سرزونا اوزرا جانے شال میرا وخلا چھ میں لیتا سرزونا اوزرا جانے بدنام شو او زرا جانے دمر کی نما سے بدنام شو او زرا جانے زخو دیار میں پخوا وجلے یاما او زرا جانے زخو دیار میں پخوا وجلے یاما او زرا جانے جانے نازی اوزرا جانے شال میرا وخلا چھ میں لیتا سرزونا اوزرا جانے شال میرا وخلا چھ میں لیتا سرزونا اوزرا جانے.
تاسو مشال ریڈیو اوری ز سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
ناولنگار او شاعر مصطفی سالک د خیبر اپریدی د شاعرانه مقام په حق د مشال رادیو پښتنه داسې جواب کړه.
خیبر اپریدی د خدای او بخیل کډ خپل نوم غونډه خپل سړی او خیبر اپریدی چې کوم نوم ځان ته غوړه کړی دی دام ډیر خپل دی، ځکه چې خیبر په شینوار او اپریدو آباد دی او د دوه نوم خیبر اپریدی وو او خپلم خپل سړی او وګدې څلې پریخي وي ډیر خپل به ور سره ښکاری دی. او د شاعری په اړه باید وایم چې خیبر اپریدی د خیبر ادبی مکتب شاعر وو چې حمزه بابا په سر کې راځي. حمزه بابا د دې مکتب امام او او په شاعرانو کې ناظر شینوار، خاطر اپریدی او خیبر اپریدی لوی لوی شاعرانو. د ده شاعری داسې ده چې نظمونه هم لیکلې دي، غزل هم لیکلې دي، خو ما ډېرې غزلې لوستې دي او غزلې خیم لیکلې دي. نو زما په فکر باندې خیبر اپریدی د غزل شاعر دی. او د ده د غزلو خصوصیات چې دي، د جام او د میو خبرې پکې ډېرې دي، شراب او میکدی او دا خبرې پکې ډېرې زیات دی، پښتونولي پکې ده لکه څنګه چې د خیبر په نورو شاعرانو کې شته دی، په دکې مشته د پښتني مینې نفسیات بیان کړي دي، دام پکې شته، یو څه بغاوت هم په شاعرۍ کې شته، رومان هم شته. د خیبر په شاعرۍ کې یو بل خبر هم شته دی چې دا په یو غزل کې یو قافیه څو ځلې بیانوي. دا شاید خیبر اپریدی د دې لپاره دا کار کړی وي چې خلکو ته وښيي چې زه دومره شاعرانه ځواک لرم چې په یو غزل کی یو قافیه څو ځلې په شاعرانه ډول راوړې شما. خو د قافیې د علم د مخې دا عیب ګڼل کیږي. د قافیې عالمان وایي چې د پنځو بیتونو نواخله تر پنځلسو بیتونو پورې دا د غزل تعریف دی. نو د پنځلسو بیتونو نه وروسته که یوه قافیه تکرار شي وایي خیر دی، خو که د پنځلسو نه مخکې تکرار شي نو دا عیب ګڼل کیږي او غربت ښیي د شاعر چنې د قافیې کمی سره مخ شوی دی. یوه قافیه دوه ځل یا درې دا خبره چې دا نو زما په فکر باندې غور طلب ده د خیبر اپریدی په شاعرۍ کې. او شاعری چې دا ساده ده، ساده شاعری کړې ده، خو په دې ساده توب کې ډیره ژوره ده. یو څو بیتونه به درته ووایم. خبرې څه سړی سړی اړوي، څه په هنر مې ارادي اړوي، د مای کدی نه بهر څوک وته چې مای خواران ډکې پیالې اړوي، دا هدیره ده دا د ستړو ځای دی، دلته شاهان هم قافلی اړوي.
خاکانگار او د وحدت ورسپانه ایډیټر ګل محمد بیتاب د خیبر اپریدی او تصوف پړه د یو پښتنې په جواب کې مشال رډیو ته وویل.
اوسو پورې چې د خیبر اپریدی د تصوف سوال دی، نو هغه خدا سي ده چې هغه په خپل تصوف ته بیخي مایل نه او نه دې طرف کې عملی تصوف کې هغه څه کړي و. اگر چې د حمزه شینواري صاحب سره ډېر موده ناس پاس او د هغه د مجلسونو اثر و چې شاید دې په تصوف باندې د ټولو نه زیات ښه پوهېدو. نوي په دې اشاره کې د حمزه صاحب سره یو پروګرام شو په دې نشتر حال کې چې پاغې کې د یو مقاله د حمزه او تصوف د لاندې اورولي او تاسو یقین وکړئ چې په ساده ټکو کې د ټولو نه ښه او اسانه مقاله چې په تصوف باندې هغه د دوه بل د ده په شاعرۍ کې دا سره اغلی دي. نو چونکې خامخا شاعر د یو ماحول نه اثر اخلي او شاید دغه وجه هم وي، ځکه د ده یو شعر داسې و چې حمزه صاحب نما دوه څلور پیړۍ دا تپوس کړی و چې ستا د خوښې شعر کم یو دی، شاید چې نور هم تې کړي، نو هغوی به داوی چې دا د خیبر اپریدی یو شعر به وي، تا راته نه وي چې زه تا سره یم، ما خو دنیا په بله واړول. نو دا واقعي ده چې د تصوف یو داسې شعر دی چې ډیر لوی لوی صوفیان چې دی هغه هم دا متاثره کوي. نو هغه په تصوف کې هغه عملا صوفي نه و، خو پوهېدو پرې ضرور.
د اسلام آباد په قیر اعظم پوهنتون کې د سیمه ییزو څېړنو مرکز مشر او محقق ډاکټر حنیف خلیل مشال رډیو ته وویل چې خیبر اپریدی د ډیرو خو شاعرانو په موجودګۍ کې خپل انفرادیت برقرار ساتلی و.
خیبر اپریدی د پښتو پاغو شاعرانو کې شامل دی چې د شلمې صدۍ په شعري بهیر کې په دومره ډېرو شاعرانو کې او په دومره ډېره شاعرۍ کې هغه خپل لاره ویستې ده، خپل اسلوب یې ساتلی دی، خپل ژبه، خپل علامتونه، استعارې او خپل انداز یې ساتلی دی، تر دې چې موضوعات یې هم ډېر ځانګړي دي. دې ته غور وکړئ چې د حمزه بابا په اثر کې چې د هغه د تاثیر نه د شاعرانو شاعري بچ کېدل ډېر ګران کار
کار دی او بیا خیبر افریدی چې نیغ په نیغه د حمزه بابا هم شاگرد پاتې شوی دی او بیا د نازیر شینواری هم شاگرد پاتې شوی دی خو د دواړو نه رنگ جدا دی د حمزه بابا نه هم د غزل رنگ جدا دی او د نازیر شینواری نه هم د غزل رنگ جدا دی او نیغ په نیغه دغه دواړو شاگرد پاتې شوی دی نو زه داسې ګڼم چې خیبر د شعری ادب په مطالعه او په خپل ژوره مشاهده په یو فنی او هنری ریاضت په پښتو شاعرانو کې په پښتو شاعرۍ کې د شلمې صدۍ په نوي شعری ادب کې بالکل یو ځانګړې لاره پیدا کړې ده یو خپل پیژندګلوي پیدا کړې ده او دا د خپل کمال دی چې په دومره یو شعری بهیر کې بزو ما یا د شلمې صدۍ په دومره ډیرو شاعرانو کې چې لوی شاعران پکې پیدا شوي دي خیبر افریدی په شپږتو شاعرانو کې بالکل پیژندل شي ځکه شعرونه داسې دي چې ډیر زیات زړه راښکون لري او ډیر زیات داسې نوی انداز لري د خیبر دا یو شعر خو داسې دی چې ماته بیخي د کلاسیک د مقام شعر ښکاري شعر داسې دی چې ډیر مشهور هم دی زور دی په نرمۍ کې د سختۍ نه ډیر لار په غره کې وباسي پستې اوبه یو خو د خیبر د علامتونو استعاري وګورئ او بل د مضمون او د مفهوم وګورئ زما خیال دی چې مونږ دا په سیاسي توګه د ادب تشدد تعریف کوو ډیر خلک په هغې کې کنفیوز وي زه خو وایم چې څوک کنفیوز وي هغوی ته د خیبر نه شعر ویل پکار دي چې په نرمۍ کې د سختۍ نه زور څنګه زیات وي په عدم تشدد کې د تشدد نه زور څنګه زیات وي نو خیبر اکسپلین کړی ده او داسې ډیر شعرونه چې بلکې دغه ډیر مشهور دي خیبر بیا جوړ خویدلی دی په لار خو زه ګڼم داسې چې خیبر په خپل فنی ریاضت هم په خپله ژوره مشاهده هم او د ادب او د غزل په مطالعه هم بالکل نوی سبک نوی اسلوب نوی لاره موندلې ده پیدا کړې ده او په مجموعي طور هغه دی د غزل شاعر څه نظمونه یې لیکلي دي خو د هغه په نظمونو کې هم د تغزل رنګ غالب دی ځکه مونږ که خیبر ته په شلمه صدۍ کې په نوو شاعرانو کې کوم ځانګړی مقام ورکوو نو د غزل په شاعرانو کې به ورکوو او بالکل ځانګړی ولاړ دی د لورایه پیژندې شي چې دا غزل د خیبر دی دغه د ژبې نه دغه د الفاظو نه دغه د ترنم نه دغه د موسیقیت نه او دغه د موضوعاتو نه
کره کتونکې او شاعر خان مروت ته خیبر افریدی د شاعرۍ د ځانګړنو په هکله مشال رډیو ته ویل
هسې خو د ارواحات خیبر افریدی سے ګډ د شاعری کمو ګورو نو دومره زیاتې ځانګړنې په نظر راځي چې په ټولو باندې خبره کول ساسو په دې پروګرام کې په دومره لږ وخت کې ګران کار دی خو زه غواړم چې په یو څو ځانګړنو باندې سرسری خیبر افریدی سے پسندا لفظوں کی جوہر خبر پر نرم او فاگا جبا ڈیر پب تکلفانہ انداز ڈیر پا کمال سر کبھی لکوائی پسلا دے با سز درتا وایما ما چی سویل خا اتا ہوئی ہم سے دا الفاظ و خوگوالے موسیقیت او خلا تے پدی بیت کی فکر اکڑی زو مازڑو دس پیلنو خل نزدہ کرن دا وسال په بیګا سلایار لګی شو پل کلتو سره مینا او وفاداری ادا سی خل دا پښتنو د اتکا نه خدا له هرې ډډې چی پښتو اورم یعنی پښتو ژبه د یو کلتوري شناخت په توګه استای او د خپل کلتور سره مینا سرګندوي همدا سی د ملي غرور په توګه د خپل اتلانو یادونه ډیره بشانه کوي لکه وای د ایمل خان تورا پلاس کی یما وړان دی روان د میرویس خان د طوفانی تیز او جذبو سره زم
ګل محمد بتاب مشال رډیو ته و چې خیبر افریدی مجسم شاعر وو
د خیبر افریدی سی وو د ژوند خوري زیاتې خاطرې دي او غټولي دلچسپي نه خالی نه دي او په دې حق لبانې ما یو لوی خاکا په خیبر افریدی باندې لیکلی وم دا مجسم شاعر چې داغه شکل داغه ناشته ولاړه داغه خبرې داغه انداز دا یو شاعر کې دی شو داغه ډېری خاطرې دي لکه یو ځله مونږ ولیدو چې د بس ته پاسه د بس په سر باندې سور راغی او جمعې مونږ ته ویښکته ولې لکېنی ویښکته را خلکو نه بوی راځي او بل دا کدې بس کې چا زکام نو زما به زکام شي نو ما وته دا بس په سر چې دا یخه وا دی وې دې د وجه مې وروختي زکام خو دا وه مې لاچ را سره نشته د خپل دغه شان نه یو ځل دی راغلی و نو ما ته وی راځه چې لاړ شو بره د هیواد اخبار دفتر و پښتو او ښکته فرنټیر پوسټ دفتر و شیرزمان تایزي صاحب له ورځو چې لاړو هلته ډاکټر شیرزمان تایزي صاحب و دی ناستو هلته کې مونږ کېناستو نو ده ورته ووی چېره ته زما یو غزل ترجمه کړه انګریزي ته د فرنټیر پوسټ ته. نو ډاکټر صاحب ورته وی چېره زه خو غزل نه ترجمه کوم ځکه چې غزل په انګریزي کې ترجمه شي د هغې بالکل هغه خبره بل شی شي. دا مشرقي غوندې شی دی او بیا ستا شاعرۍ کې مشرقیت ډېر دی خو هغه وی چې نه خامخا ستا د فلاني فلاني ترجمه کړې مالم ترجمه کړه. نو هغه ورته یو دم وی که ستا غزل زه ترجمه کړم انګریزي ته نو لطیفه پتې جوړه شي. نو هغه وی څنګه وی ستا هغه مشهور غزل دی چې اور د مینې پورې و په ما پورې اور و اخر پورې شو په تا پورې انګریزي به داسې وي چې فایر آن می اینڈ فایر آن یو. او دې سره خیبر هم په خندا شو مونږ هم په خندا شو. دغلته ریډیو پاکستان یو زوړ ډایرکټر ریټایر شوی او دغلته کار کو قاضی سرور نامه و د خاندان د پرسیان ښکته پرېوتو.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس یوه دمه کو او سندره اورو.
مشال ریڈیو دا امن جمہوریت او پرمختیا کاروان.
خان مروت مشال رډیو ته وویل چې خیبر افریدی ډېر ښه نظمونه هم لیکلي دي، خو د غزلونو شمېر یې زیات دی، ځکه مونږ هغه ته غزلګو شاعر ویلی شو.
د کیمیت په لحاظ کې مونږ د خیبر افریدی صاحب شاعرۍ ته وګورو نو غزلونه زیات لیکلي دي، نو ظاهره خبره ده چې اصل کې دوی د غزل شعر دی، خو نظمونه یې هم په ګڼ شمېر لیکلي دي. او که نظمونو ته په دقیق نظر وګورو نو هر نظم یې ډېر د کمال لیکلی دی، مقصدي نظمونه یې لیکلي دي او ټول را دي، هغه که پابند نظمونه دي او یا مهرا نظمونه دي. او ښایي داسې که دوی صرف نظمونو ته توجه کړې وه نو دوی به یو ځانګړی نوم پیدا کړی وه د نظم په میدان کې هم. زه ځنی د دوی د مهرا نظمونه ډېر زیات متاثر یم او ډېر خوند راکوي، اکثر یې لولم هم. زه غواړم چې دلته د دوی یو ډېر مشهور نظم تنهایی مهرا نظم دی، د دې نه یو ټوټه پیش کړم په دې هیله چې ما کوم خبره کړې ده چې د مقصد یتن ډک دی او ډېر د اعلی پای نظمونه لیکلي دي، نو هغه بلګه پکې پیش شي. وایي چې په هر څه کې را گیر شم تنهایی مې رهبری کا، په هر یو رنځ کې گیر شم تنهایی مې طبیبی کا، تنهایی ماتا را کړی ټول سوچونه ټول فکرونه ایجادونه دریافتونه دا نظمونه غزلونه طاقتونه الهامونه زه خیبر هله خیبر شوم مې دوسته تنهایی شو.
خو قیصر افریدی وویل چې په نوې کره کتنه کې دا سوال ارزښت نه لري چې یو کس د نظم شاعر دی که د غزل شاعر دی.
زه به دا خبره لږ د وضاحت په خاطر وغځوم او تر حمزه صاحب پورې به ور زیاته کړم چې تر یوې مودې د حمزه صاحب غزل چې دی په هغې باندې د خلکو تمرکز وو او د هغه نظمونه چې دي هغه ډېر په عجیبه انداز نظر انداز کړي شوي وو. خو بیا وروستو دا سوال چې دی تر ټولو اول د حمزه صاحب په باره کې راپورته شوی دی چې که چېرته هغه د غزل بابا دی، غزل لوی شاعر دی. سوال دا دی چې د هغه په نظمونو کې داسې کومه خبره ده چې هغه د ده د غزلونو نه نیمګړی دي، بلکې هغه د نظم په میدان کې په کار دا دی چې بابا ومنلی شي یا لوی شاعر ومنلی شي. د دې خبرې اطلاق چې دی دا خیبر افریدی باندې هم کېږي او څنګه چې تاسو پخپله وایي چې هغه ډېر د اوچت معیار نظمونه لیکلي دي، نو زه دا ګڼم چې د یو شاعر په باره کې داسې یو پیمانه لرل لکه د حمزه صاحب په باره کې چې مونږ لرلې ده یا د خیبر افریدی په باره کې چې مونږ لرلې ده، دا خبره باید د پیمانه په طور استعمال نه کړو چې یو شاعر زیاتې غزلې لیکلي دي او لږ نظمونه یې لیکلي دي، هغه ته د مونږ د غزل شاعر وایو او د نظم شاعر دی ورته نه وایو، یا دا د ګڼو چې هغه په دویمه درجه کې د نظم په حوالی سره. زما خپل خیال دا دی چې د دې پیمانه اهمیت یو څه وخت پورې وو دې خبرو به ګردش کولو، خو ډېر وخت شوی دی چې دا خبرې سړې شوي دي او چې سړې شوي دي نو د هغې مطلب دا دی چې دا سوال چې دی په دې کې مزید د شعر او ادب او تنقید سره د مزل کولو طاقت چې دی په دې سوال کې نه دی پاتې شوی. نو زه هم دا ګڼم چې د دې نه مونږ ته تیرېدل په کار دي او دا ویل په کار دي چې خیبر افریدی یا حمزه صاحب څومره چې د غزل په حواله لوړ شاعران دي، همدغومره د نظم په حواله هم لوړ شاعران دي. د هغې به یو استدلال دا هم درکمه چې شاعري آخر شاعري ده، که هغه په نظم کې وي که هغه په غزل کې وي. نو یو شاعر چې په غزل کې تکړه شاعر وي سوال نه پیدا کېږي چې هغه په نظم کې تکړه شاعر نه وي. دا د فطري میلان او رجحان خبره چې ده دا ورسره په خوا کې دله، خو زه ګمان کوم چې د فطري میلان او رجحان نه زیاته ښه خبره په دې حواله دا ده چې وویلی شي چې په سماج کې په مروج سماج کې یعنی زیات اهمیت کم څه ته ورکولی کېږي. نو ته کتلی شي چې د حمزه صاحب غزل کې اهمیت موندلی دی، د خیبر افریدی غزل کې اهمیت موندلی دی د نظم په مقابله کې. د هغې یو وجه دا وایي چې په سماج کې که هغه شعري سماج وګڼو او که ولسي سماج یې وګڼو، په هغې کې د خلکو یو طبیعي رجحان چې دی هغه د غزل طرف ته زیات، او د هغې وجه دا هم وه چې غزل چې دی هغه په گلوکارانو په موسیقۍ سره ویلو په میدان یې ویلو په ریډیو کې ویلو په ټي وي کې بل ویلو. خو تا ته به یاد وي چې په یو وخت کې نوي گلوکاران داسې مخې ته راغلل لکه سردار علي ټکر لکه ګلزار، چې هغې د غني خان او ځینو نورو شاعرانو نظمونه په موسیقۍ کې وویل، تر دې پورې چې زه ګمان کوم د سلمان شاهین یو آزاد نظم هم سردار علي ټکر د موسیقۍ سره ویلی دی. نو تا به اندازه کړې وي چې د هغې نه پسته په موسیقۍ کې د نظمونو هم یو خوند یو رنګ او د خلکو په نظر کې یو اهمیت پیدا شو. نو په دې وجه زه دا ګڼم چې د دې خبرې انحصار د یو شاعر په فطري رجحان باندې کم دی او په سماجي غوښتنه په سماجي هغه باندې زیات دی چې سماج یو څیز ته څومره اهمیت ورکوي. کوي. نو بالکل زستا خبره سره ایګریم چې خبره پوری ده په خپل شاعرۍ کې دومره په نظم کې هم پیاوړی شاعر دی څومره چې هغه په غزل کې یو پیاوړی شاعر و.
نورالبشر نوید د خیبر افریدی د شخصیت په اړه مشال رډیو ته وویل.
خیبر افریدی را الله تعالی چې څنګه شاعری او منفرد او ځانګړې انداز ورکړی او د شاعرۍ په حواله هغه د نورو نه مختلف و، نو دغسې هغه د شخصیت په حواله هغه دومره منفرد و دومره ښکلی و دومره ښه انداز و چې د ټولو خلکو سترګې به د هغه په نه اوړی دی. تاسو ډېر خلک دي، ډېر شاعران دي، خو زه چې د خیبر افریدی انداز ته ګورم، د هغه شکل صورت او شخصیت ته ګورم، د هغه یو د خبرو انداز و د هغه د شعر د اورولو انداز و د هغه د مینې انداز و د هغه د ناستې او د ولاړې او د ګرځېدو او د ملګرتیا انداز و د هغه په مشاعرو کې د تګ انداز و په مشاعرو کې د هغه حاضري او د هغه اورونه، دا ټول اندازونه چې موږ راوړو، نو د خیبر افریدی شخصیت چې کوم دی، نو زه به دا ووایم چې د هغه شخصیت کې دا یو کمال و چې هغه به ځان ته د خلکو سترګې را ګرځولې، بلکې د اورېدونکو به دا په مشاعرو کې دا یو ډېر ارمان و چې را خیبر افریدی دې راپاسي او هغه دې څه ووایي، هغه دې زر ووایي، هغه دې ډېر څه ووایي. اوس خو د مشاعرو اندازونه هسې هم ډېر بدل شوي دي چې یو شاعر پاسي نو هغه ډېر ډېر کلامونه وایي، او بیا دا د هغه د شخصیت او د هغه د شاعرۍ دا کمال وګوره چې په هغه وختونو کې چې هغه چرته چرته هم په مشاعرو ته تللی وي، نو خلکو ورته ویلي چې دغه غزل ووایه، دا غزل ووایه. زه دینه دا اندازه لګي چې د خلکو په زړونو او ذهنونو کې د هغه شاعري چې کوم ده ناسته وه او هغه د هغه نه اورېدل غوښتل، نو د هغه شخصیت په ډېرو حوالو، که د ملګرتیا په حوالې وګورې، که د فن په حوالې وګورې، که د ولسونو او د کام او د خورې په د مینې په حوالې وګورې، که د یو نظریاتي سوچ په حوالې وګورې، که د سیاسي سوچ په حوالې وګورې، نو ډېر نازولی، ډېر پاک سوچ لرلو، او د هغه شخصیت یې دومره ښکلې کړی و چې هغه زه وایم چې هغه بس د یارانو یار او داسې به که هغه سره څوک نه وي ملو شوی دی، ملاقاتي شوی دی، نو هغه ور دا تاثر ورکړی چې او یاره دا زما د ډېر وخت د ملاقاتونو ملګری دی چې ما سره ملو شو. او هغه بل به هم دا تاثر اخیسته چې خیبر افریدی ما ته دومره مینه راکړې لکه چې دی ما ډېر وخت نه پیژني. دا د هغه د شخصیت یو ډېر لوی کمال و. دلته کله پښتانه لیکوال تنظیم موږ جوړ کړ، نو خیبر افریدی د خیبر د طرفه چې کوم دی، نو هغه یو ډېر لوی نمایندګي کړې ده، ډېر کار یې کړی دی، او باقاعده به هغه میټینګونو نه که هغه داسې څه نورو څه ناسته به وه، تګ به و، خبرې به وې، نو هغې کې به د هغه حاضري خامخا وه، او د هغه حاضري به د پښتانه لیکوال دپاره یو ډېر لوی اعزاز و، ځکه چې هغه محفل به رنګین شو د هغه ادا سره، د هغه خبرو سره، د هغه بحث و مباحثې سره. او بل دا چې هغه به په شخصیت داسې و چې هغه به ښکارېده نه چې یعنی ده سره بس دومره خبرې وي، خو هغه به چې خبره کړې شروع کړه، نو هغه یو تنظیم کار شخصیت و هغه، نو هغه چې به خبره شروع کړه، نو د هغې نه به دا اندازه لګېده چې او یاره دې سړي په تنظیم کارۍ کې څونه کار کړی دی. او دا د
ګل محمد بهتاب د خیبر افریدی و خوندوره خاطره د مشال رډیو سره داسې شریکه کړه.
یوه خاطره دا هم ده چې دا نه ده لیکلې شوې چې دلته یو تنظیم و پښتانه لیکوال، یو تنظیم و دا په صوبایي سطح باندې جوړ شوی و، رحمت شاه ساحل صاحب یې دغه وخت صدر و، او دا خیبر افریدی صاحب چې دای خزانچی و، چې کله هغه پیسې راغونډې شوې نو بس وروستو دی ملګرو خیبر افریدی ته وویل یره په موږ باندې ډوډۍ وخوره، بس شپږ روپۍ راغونډې شوې، هغې ویل چېرته ډوډۍ خوره، چېرته ویځو نمک منډۍ ته، نو چې لاړو نو داسې وګڼه چې لس اته کسانو بس پیسې غونډې لاړې ولګې دي، چې بل ځله اجلاس و نو چې چای مې راغلې نو ساحل صاحب وی چې خیبر ته ووایه چې پیسې ورکړي، نو هغې ویل څه شي پیسې، وی هغه د چندې پیسې تا سره نه وي، وایي بس د خلکو راکړې وي، په خلکو مې وخوړې و، تاسو لالې ونی چې خیبر سره پیسې امانت کړي. یوه خاطره یې دا ده چې د حمزه صاحب وفات شوی و، د دوی په څلوېښتۍ یا داسې میاشت دو پس پروګرام کېدو، نو مراد صاحب ته یو چټ پرېښی و چې تاسو به سبا راځئ د فلاني ملک ځای کې پروګرام دی، خو چې راځي نو لږ مخ لاسو وینځه. او په دې باندې بیا مراد صاحب ډېر غوسه و، خو هغه به ویوي د ده نه خو په خپله داسې بوی ځي لکه د کوچیانو ګړي چې باران ووایي که نه. نو دا وه چې ګپ بهم لګه و، خفه کېدو به هم نه. او یوه خاطره یې دا هم ده چې یو ځله د یو خرګاډ یې دغه کړی و، په هغې کې ځان ته کولر د یخو اوبو یخې و لوړګې ته تللی و، بلکې د بعضې خلکو خصوصا مراد صاحب به دا وي چې یاره دی دا غواړي چې ما پورې خلک وخاندي که نه، نو شاید دغه خیر نه شو ویلی، خو بهرحال داسې کارونه به دنه غیر ارادي طور کېدل چې خلک دې ورپورې وخاندي.
مصطفی سالک ته خیبر افریدی د خوندورو خبرو او نادرو خوینو په هکله مشال رډیو ته
وویل
پتاګ را تک کې ډیر تکړه او کد پختون خوا پارځه کې به مشاعره وا کا په خیبر کې به وا کا په پیښور کې به وا کا په سوات کې به وا کا په مردان کې به وا کا په چارسده کې به وا خیبر افریدی بزان ور رسولو او خلکو نه به ډیر دا غستلو خلکو د شاعری ډیره خو خوله د خبرې او د خاطرې ډیره خوږی دي نو یو خاطره به زه تاسو ته ویم یو غونډه کې دروازه پسرلی سبزوی ارواحات ساو سره مخ شو نور ته ورو ساو سب څنګه جوړ خی په خیر سپرلی سب خو هغه مور سره روغ جوړ په خیر وکړو خبره تیر شو لک سات رسته بیا خبر راغی ورته وای چې ساو ته وای چې ځوانو مې نه پیژند ک خپل تعارف را سره لګو چې نو خدای دیو بخي خبر افریده خ شاعر او خلیقوالو وسم مینوال لري شیرونه به ان شاء الله پاتې وي او تر سو پوری چې پښتو ژبه وي د خبر افریدی شیرونه به ژوندې وي اوسم کتا سو ټولنیز رسنی سوشل میډیا ته سرخ کاره کوي وخت په وخت خلک د خبر افریدی شیرونه ور کوي خلک لایکای کومنټونه پی ور کوي خوخیا د دې دا معنا ده چې د دومره کلین په تیرې دو سره نه خبر رک شو او نه شاعری ورک شو او چې تر اوسه ورک نه شو نو بیا به ان شاء الله خبر او د خبر شاعری ژوندې وي
قیصر افریدی د خبر افریدی د جالب خبرو پړه د یو پښتنه په جواب کې مشال رادیو ته ویل
خبر افریدی خو سیم د مینې له یو تک سره او کبدي په سټیج ورته کتل نو په سټیج باندې په خلګې دو دا خپل یو خاص ټایل او خپل انداز یو د وینا او دا سیده چې هغه د ډاکټر اسرار په جبه چې هغه ورته د مینې نه مشاعره باز شاعر وایي هم دا سیا دا چې کوم د ناستې ولاړې مجلسونه او په دغه مجلسونو کې دا د خبرو کوم سټایل او کوم انداز او هغه ډیر دلربا غون سټایل او انداز وو او ریډون کې چې دی کتون کې چې دی هغه ډیر محسوس کول هغه په خوند غستو او دا سې د خبره پر دې د ناستې ولاړې نه ما هو ډیر خوند غسته ده تر ډیر وخت مې ته خوند غسته ده تر څو پوری چې دا د خاص خبرو تعلق ده د خاطرو یو خاص خاطره ما سره شته خو زه نه پوهیږم چې دا خاطره ما ته په دې وخت په دې ځکه بیانول خړلکی ته ورسی جواز را سره شته ده کنه خو دومره یادګر نه کول شي چې زما چې کوم ځانلیک یا ژوندلیک چاپ ده لا خو ژوند ده پدینم مان نو پاره کې ما دا خاطره چې دا بیان کړې ده او خیر دې زبو همت وکم چې دلته تاسو په وړاندې بیا بیان کوم دا دا خبره ده چې په یو وخت کې زه او ګل محمد بهتاب په وحدت اخبار کې دواړو کارم یو ځای کول او دا چې یو کمره کې اوسېږو د روزې میاشت وا او موږ په سټیډیم کې د ګاډي نخکته شو بیا مخ په بره د فرنٹ یا پوسټ اخبار دفتر او هغه ته موږ روان بالکل ټاکن غارما وا نو دې وخت موږ کتل مخامخ خبره پرې ده هم په دې ټاکران غرمه کې د فرنٹیر پوسټ اخبار د غاړې دې طرف ته سټیډیم ته روان و دلر نه و دې په غرمه کې چې دا سټایل ته کتل کټ کمت ته دې کتل خاص توګه دا غو وختل چې سور وخان رنگ دې لرلو وګدو وګدې د خپل پرې شو نو خپل ځاني زما مشاهده دا غو وخت مطابق دا چې ما ته بيخي داسې وخت غارنه لکه څو خلای مخلوق چې زما کې طرف کته شوې وي بهرال یو بل ترانځ دې شو غاړې مورک به جوړ تازه او خبر افریده چې د خپل مخصوص متجسس انداز ما تخته بره ګوري یا ولې د خیر خیریت ته پوسو کړو بیا ما ته وی چې سره روزه دی دا نو ما ورته وی چې ولې نه روزه میاشته کنه روزه خو بساتو نو ما ته یو دی وی چې مې ساته نو ما ورته وی چې خبر سب دا ولې د څه وای څنګه وی چې نه مې ساته ګور دی بده خراب شي هغه په پختور غو په ځای ګور دی نه نفس استعمال کړو بهر ته ولاړ ولاړ ګپ پوښمو بیا مون په خپل مخ لاړو خو په دې مې اسکو یو دوه میاشتې تیرې وې چې مونږ ته دفتر ته خبر راغی چې خبره پر دې بیمار ده او په هسپتال کې ده نو مونږ چې پښتنه لور غوړو هسپتال ته هغه د بیډ په منځ کې زیات ځې خلې ناست وو او ډاکټرانو ورته ویلو چې ستا دواړو ګور دو کار پرې دا یو داسې خاطره ده چې دا لکه خټک سره پاته به تر عمر یاد وي بلکې ما په خپل کتاب کې ثبت کړی ده دې په اړه چې دا نه معنی یې رسی او خلکو ته مخې ته ورځي شغري
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوسوا د مکو او سندره اورو
خدیر وینا تصویر سے ڈوب کا خوب تیرا لاشی کٹ کے مٹی او تر صبر صبر میں چڑھ بنا آسمان پستورو پستورو خیز تخکاری نظم کی سر نو مزک بنا زم پختون 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 جانانا ستا پختو و ہمیشہ ہمیشہ کون ننگنا
مشال ریڈیو دا
ڈاکٹر حنیف علی خیبر اپریدی خاطرہ دا مشال ریڈیو سره داسه شریک کړه
خیبر میں فلارا سړیو مجلسونو ته بوتلو سیمینارونو ته مشاعرو ته د پی ٹی وی په دې مصالمو کې او په دې ناتی مشاعرو کې او زور سره خپل بډیرو پروګرامونو ناستو غونډو سیمینارونو کې شریک شایم نو خاطرې خو ډیرې دي خو یو چې ما ته اوس هم ډیر خوند راکړي هغه زویل غواړم هغه دا چې په دې جمرود کې په ټیډي بازار کې د حمزه بابا کلی او پدغه کلیزا کې زمونږ افغانان ډېر مشران او درانه سیړون کې هم راغلي وو او زمونږ د پښتونخوا ډېر خلک هم موجود وو دغه درنې غونډې په مشرانو کې یو حبیب الله رفیع صاحب هم او قربا یا د سټیج سکتر چې وو هغه خیبر صاحب نو د حبیب الله رفیع صاحب دا تجربه شوی وو چې خیبر افریدی دا غوی نوم صحیح نه اخلي نو رفیع صاحب ورته مخکې نو ویل چې ما سټیج ته راغواړي نو زما نوم صحیح واخله حبیب حبیب اللہ رفیع خیبر رفیع اللہ حبیب نو رفیع صاحب ورته چې ګور رفیع الله حبیب نه يم حبیب الله رفیع هم ما کار دی او چې کم نظم خط شو نو دا سړي لري خوندوري کې سي دي چې هغه د خیبر صاحب د شخصیت او د ژوند او د هغه د مزاج سره تړلې دي خدغه واقعي معنی بالکل نه هېریږي
د دې پښتنې په جواب کې چې خیبر اپریدی د هندي سبک د شاعرانو غوند په یو غزل کې واقفیا بیا بیا ولې راوړي حال دا چې هغه خو د هندي سبک شاعر نه دی قیصر اپریدی مشال رډیو ته ویل
خټک صاحب زبومان کوم چې
همدغه سوال مونږ واخلو او د دې سوال سره پسند کې مونږ د خوشحال خټک شاعري ته ورننه شو. نو مونږ هلته کېوم کتلی شو چې دغه په بعضې غزلونو کې یو کافیه څو ځله استعمال شوې ده. نو کله چې مونږ د خیبر افریدی او د خوشحال خټک دا معامله خپلو کې را یوځای کړو میچ کړو نو ظاهر ده لکه دا یو جواب جوړیږي چې نو د هندي سب چې کوم شاعران وو یا د هغې شاعري روایات وو نو د هغې سره خو برا راست د خوشحال خټک هم څه تعلق نه وو. نو مونږ دا ویلی شو چې دا مسله چې ده دا په لویه کې د ټول شعر مسله ده چې د هندي سب سره خاص او خاص یو ځای کول یا تړل دا به مناسبه خبره نه وي. بس مونږ به دا ووایو چې په شعر کې ځینې قوانین دي، اصول دي چې هغه د شعر دپاره وضع شوي دي او د هغې پابندي شوې ده تر کافي حده او د ډېرو اصولو پابندي اوس هم کېږي. خو ځینې اصول بیا داسې دي چې په هغې کې لویو شاعرانو استثناوې پیدا کړي دي یا رعایتونه پیدا کړي دي او هغه رعایتونه چې هغې په خپل شعر کې استعمال شوي دي نو مخ په وړاندې د هغې نه یو قسم له روایت جوړ شوی دی. مثلا خوشحال خټک په یو غزل کې دوه درې قافیه په مسلسل انداز استعمال کړي دي. نو خیبر افریدی یا قیصر افریدی یا راشد خټک دی هم چې داسې یو صورتحال کې کله راګیر شي نو هغې به همدې ته ګوري چې په روایتو کې د دې دپاره یو گنجایش شته دی او که چېرې د دې گنجایش نه د خوشحال خټک غوندې یو لوړ عالم او فاضل شاعر او د شعر د میدان یو ډېر اوچت لوبغاړي فایده اخیستې ده نو بیا خو زما دپاره هم جواز لري چې زه هم ترې دا فایده واخلم. نو چونکې خیبر افریدی د شعر د روایتو نه یو باخبر شاعر و نو هغه به روبرو د خوشحال خټک او ځینې نورو اوچتو شاعرانو پتہ تبو کې داسې کړی وي او د دې سره زه ګمان کوم چې ستا سوال چې دی هغه که په پوره ډول نه وي او په نیمګړي ډول به انشاءالله چې مطمئن شوی وي څه نه څه اطمینان به ورته رسېدلی وي.
د خیبر افریدی په شاعرۍ کې د مقامیت او پښتني کلتور د انځورګرۍ په هکله ګل محمد بیتاب مشال رادیو ته وویل.
دا خبره هم ما شاید په دغه خپل خاکه چې کومه ما په خیبر افریدی لیکلې ده په هغه کې لیکلې ده چې دا موږ سره یو داسې شاعر دی چې که د شعرونه تاسو بلی جبې ته اړوئ نو سره به دا هم لیکئ چې دا د پښتنو یا د قبایلو یو رسم دی. لکه دې یو شعر دی لا خو وړه ده خو سراز دی پکې هسې په زور په ځان روجی اړوي. نو په قبایلي علاقو کې دا دستور وو تر ډېره پورې چې کېوي جنۍ به یو کال روجی ونیولې نو بل کال له به هغه د واده قابله ګڼلی شوه. نو د ده دا شعر خو خیر هغه شاعرانه دغه لري چې لا خو تنکۍ ده خو سراز دی پکې هسې په زور په ځان روجی اړوي. دغه شان دا هم یو رواج په دې قبایلي علاقو کې خصوصا او د پښتنو په علاقو کې عموما چې زنانه و په یو تنور باندې ډوډۍ پخولې نو چې کوم اولنۍ روټۍ به پخه شوه نو هغه به د ماشومانو له خدای په نامه ورکوله کعبه دار چاوه. نو ده په یو شعر لیکلی دی چې دومره د چم په وړو زړه سیزي روغه ټیکاله په تنور ویشي. دغه شان یو بل د قبایلي یا د پښتنو یو رسم دی هغې باندې هم د یو شعر لیکلی لیونو دی هم د لار په خوا کې خخ کوي. دا مین د پلار ویشتلې دی په لار کې مطلب دا چې لارو کې خزو ته سړی نیغ نیغ کېږي نو پښتنو به ترې ډز ویستو کنه. دا هم یو د قبایلي یا د پښتنو د معاشرې یو رسم دی. نو که دا سوکرې چې به ترجمه کوي دې سره به دا ضرور وایي چې یاره دا د پښتنو چې دا رواج وو یا دی او د دې غزل اخري شعر چې دی هغه ډېر مثالي دی تر دې ځایه چې خیبر را رسېدلې ډېر لوېدلې پاسېدلې دی په لار کې. نو دا یو ډېر مثالي غزل دی. د ټول خو به دا یو شعر مونږ د رسم د پاره پیش کو دا برسته موسی د تغزل او نمونه د پاره.
قیصر افریدی مشال رادیو ته ول چې خیبر افریدی د طریق پسند فکر او نظریه شاعر وو.
خټک صاحب ستاسو سوالونو نه سربیره بلکې ستاسو د هغه سوال په تسلسل کې چې کوم تاسو د خیبر د رندانه مزاج په باره کې کړی وو او بیا د تصوف سره مو نتی کړی وو زه به یوه خبره دا وکړم چې تر څو پورې ما خیبر افریدی لیدلی دی اورېدلی مې دی یا د هغه په شعر کې ما کومې رویې محسوس کړي دي. نو خیبر افریدی چې دی هغه په خپل هم ځان ته صوفي شاعر نه ویل او نه یې ویلي دي. یو د هغه خپل شاعرانه حقیقت دی چې هغه د رندانه حقیقت مترادف دی. دویم بیا په نظریاتي میدان کې د هغه تعلق چې دی هغه مونږ د ترقی پسند نظریې سره یو ځای کولی شو او بیا
لکه مونږ ګورو نو داغه د شاعری نه چې د ترقی پسندی په حواله مونږ لټریچر نه جوړو برآمد کوو مونږ ته بیا ډېر غټ لټریچر په لاس راځي. یعنی تا اندازه کولی شي د خیبر دا شعرونه چې زما ادی خاشک درنه راوړي وایي دا زونه خېډه کېږي، یا مثلا د دې غزل همدغه شعر دی چې نسخا کوبه زمونږ په چم کې نشته ستا د شرابو نه مټکې ډکېږي. نو دغسې د خیبر افریدی په شاعری کې چې مونږ بیا د ترقی پسند لټریچر یا دغه سر د وابستګۍ رویه لټوو نو مونږ ته ډېرې کافي رویه په لاس راځي.
د خیبر افریدی د نظمونو په حقله د یوې پوښتنې په ځواب کې ګل محمد بتاب وویل،
خیبر افریدی د یو ښه غزلګو سره سره یو ډېر ښه نظمګو شاعر مو، بیا خصوصا چې د چې کوم دوه درې آزاد نظمونه لیکلي دي لکه کاڼی ټک، دا یو ډېر مثالی نظم دی، بلکې یو پوره کیسه ده پکې چې یو داسې سړی کیسه کوي چې داسې یو سړی نن مړ دی چې په عمر کې چا په خاندانو لیدلې. دغه شان داج د دې یو ډېر مثالی نظم دی، او شاید چې داسې نظم بل سکونی لیکلی شي داسې په خوشحال خان خټک، په باچا خان، په ولی خان باندې د یو نظم لیکلی دی ډېر مثالی، په خپل ځان باندې یو ډېر ښه نظم لیکلی دی او ځان ته د افریدو خوشحال ویلی دی.
خیبر افریدی په کال 1995 کې د پښتورګو د ناروغۍ له امله د پېښور په شیرپاو روغتون کې په حق ورسېدو او په خپل کلي جم کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.